السلام علیکم دا مشال ریډیو دا زانی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې هم اوریدونکو په دې غړی کې با تاسو ته د لیکوال طاهر افریدی پړه یو ریپورت وړاندې کوو. طاهر افریدی د پښتو لنډي کیسې لیکلې دي. داغه د لنډو کیسو لس ټولګي هم چاپ شوې دي. ناولونه او سفرنامې هم لیکلې دي. هغه په اردو کې هم لنډي کیسې لیکلې دي. په دې اړه راشد خټک دا تفصیلي ریپورت جوړ کړی دی. راځي چې ورته وښو.
مشال ریڈیو دا بے طرفا تائید شو مقامی او نڑیوالو خبرونو سرچینا.
طاهر افریدی د پښتو د لنډ کیسې په مهمو لیکوالانو کې شمارل کیږي. ډېر کره کتونکي په دې نظر دي چې هغه د پښتو د لنډ کیسې د دریم دور سرخیل او د علامتی او تجریدي افسانو امام دی. طاهر افریدی چې خپل نوم یې ترکستان وو، د جنوري په څلورمه نیټه په کال 1909 کې د پېښور متنو سره نږدې په دردم خیل پورې مربوط بوڑا نومې کلي کې د امیر اکبر خان کره زیږېدلی وو. رسمي زده کړې ډېرې نه وې کړې، خو مشاهده یې ژوره او مطالعه یې پراخه وه. طاهر افریدی په تاند ځوانۍ کې د روزګار لټون کراچۍ ته لاړو او هلته میشت شو. په لومړیو ورځو کې شاعري هم کوله او اثر تخلص پې کارولو، خو وروسته یې نثر لیکلو ته مخه کړه. د لنډو کیسو لس کتابونه چاپ دي. ناولونه، سفرنامې او رپورتاجونه هم لیکلي دي. خو د دې سره یې په کراچۍ کې د جرس ادبي جرګې بنسټ هم ایښی و او د جرس په نوم د اعلی معیار ادبي مجلې تابعیا هم کړې وه. د پښتو نه علاوه په اردو کې هم لنډې کیسې لیکلي دي. د طاهر افریدی ملګری شاعر او لیکوال قیصر افریدی مشال رادیو ته وویل چې هغه نه صرف علاماتی او تجریدی کیسے لکھ لی دی بلکہ نفسیاتی کیسے ہم لکھ لی دی.
طاهر صاحب چې دی هغه بنیادی طور افسانه نگار وو، او دا به ووایم چې کل وقتی افسانه نگار وو. یعنی کل وقتی زه په دې اساس ویلی شم چې که څه هم د افسانې په میدان کې، یعنی د پښتو افسانې په میدان کې اولیت خو مونږ هغه ته نه شو ورکولی، ځکه چې د راحت زخیلی نه را روان شو. نو کلندر مومند او همیش خلیل او زیتون بانو او مهدی باچا همدغسې ګل افضل خان، داسې نور نمونه شته دي چې هغه د دې نمونو سره څنګ په څنګ یا د دې نمونو نه لږ شاته راځي. نو دا هغه نمونه دي چې اولیت دې ته حاصلېږي. خو نو طاهر افریدی بیا د افسانې په میدان کې هغه نوم دی چې په دې نمونو پسې کله دی د افسانې میدان ته راغلی دی. نو بیا عملاً دا شوي دي چې که مثلا کلندر مومند د افسانو یوه مجموعه چاپ شوې ده، د همیش خلیل یوه مجموعه چاپ شوې ده، د افسانو نه علاوه هغې په نورو نورو میدانونو کې، د شاعرۍ په میدان کې، د تحقیق په میدان کې خپل کاوشونه په کار اچولي دي. یا مهدی باچا چې وو، نو هغه د سیاست او سیاسي صحافت په میدان کې فعال وو، پیاوړی وو. نو طاهر افریدی داسې دی چې هغه بیا د افسانې نه علاوه ظاهره ده چې کوم ابتدا کې شاعري کول، هغه شاعرۍ ته بیا مخ نه دی اړولی، شاعري ته پاتې شوې ده او صرف افسانې ته ځان وقف کړی دی. په نن وخت کې طاهر صاحب مونږ سره شته نه ده، خو د هغه شل کتابونه چې دي هغه د هغه یوه داسې حواله ده چې تر عمره به په دې حوالې سره دی ژوندی وي. په دې شلو کتابونو کې لس خالص د افسانو کتابونه دي چې د ده چاپ شوي دي. د هغې نه پس بیا سفرنامې دي، ناولونه دي، رپورتاجونه دي. نو په دې اساس زه طاهر افریدی ته کل وقتی افسان نگار وایم، او که د افسانې نه را دېخوا ناولونو یا دغه ته وګورو، نو دا زما یو ذاتي رایه ده. خو زه ټول ادب په دوه تقسیموم، یعنی یوې خواته شاعري ده او بلې خواته بیا فکشن ده. نو په فکشن کې کم شی شامل ده؟ زه خو خپل ځاني دغه رپورتاج او سفرنامې چې دي دا هم د فکشن په زمره کې حسابوم. خبره به د طاهر صاحب د افسانو او ادب وایي چې کله د ذکر شوو ښاغلو نه پس دا طاهر صاحب افسانې ته لاس اچولی دی. لس کتابونه یې چاپ شوي دي. په دې لسو کتابونو کې د هغه په افسانو د هغې په معیار باندې چې مونږ خبره کوو، نو تر ټولو اول باید دا خبره وکړو چې د طاهر صاحب افسانو کې د ورایټی، یعنی تنوع په لحاظ مختلف قسمه رنګونه لیدلی شي، چې په هغې کې بیانیه افسانې هم شته دي، علامتی افسانې هم شته دي، او نیم علامتی افسانې هم شته دي، تجردي افسانې هم شته دي. او زه به دا ووایم چې دغه په ځینې افسانې داسې دي چې په هغې باندې مونږ د نفسیاتي افسانو اطلاق کولی شو. لکه سوی افسانه، دا مکمله یوه نفسیاتي افسانه ده، او په دې افسانې باندې ما په خپل کتاب کیسه او تفسیر کې یو ځان له بحث کړی دی. ځان له بحث د هغې یادګرنه به دا وکړم چې دا کتاب د طاهر صاحب لس افسانې دي او په هغې باندې زما لس تبصیرې دي. په داسې ترتیب راغلی چې اول طاهر صاحب افسانه ده، بیا پرې زما تبصیره ده، بیا بله افسانه ده، بیا پرې زما بله تبصیره ده. په دې طریقه په سوې افسانې باندې زما چې کوم خیالات دي هغه په دغه کتاب کې موجود دي. نو د تنوع په لحاظ د طاهر صاحب اختصاص، یعنی دا دویم اختصاص دی. اول یې دا دی چې هغه کولوکتی افسانه‌نگار دی، دویم اختصاص یې دا دی چې د هغه په افسانو کې دغه تنوع چې لیدی شي، نو دغه تنوع بیا د نورو افسانه‌نگارو، یعنی د ده نه وړاندې چې کوم ښاغلي وو، د هغې په افسانو کې نه لیدل کېږي. د هغې یو وجه شاید دام کېدای شي چې کوم عهدي بادشاه وو، قلندر مومند وو، کامش خلیل وو، نو په هغه وخت کې د هغې په تخلیقاتو باندې یو خاص سیاسي ویژن راخور وو.
د طاهر افریدی د لنډو کیسو د کتابونو نمونه څه په دې ډول دي؟ د محلونو خوا کې پاڼې پاڼې، لاره کې ماخام، بیا هغه ماخام دی، نور خوبونه نه وینم، په زنځیر تړلې خوب، د سو لحظو لویه کیسه، مودا پس آشنا راغلې، د دنیا په اردو کې لیکل شوو لنډو کیسو ټولګه ده. کانو کې رګونه یې ناول دی چې پروفیسر اسیر مانګل د کوهسارو کې لوک په نوم اردو ته ژباړلې دی. تیری آنکه خوبصورت هي یې د اردو ناول دی چې بارکوال میاخیل پښتو ته د شینسترګې په نوم ژباړلې دی. تربوزه کې هم یو ناول دی. دینه علاوه سفر په خیر او سفر مدام سفر یا سفرنامې دي. جانان می قطر ته روان دي، لاړ شپې خبر ته او زچ زو کابل ته رپورټاجونه دي. د دې سره سره د امیر حمزه خان شنواری سره د لیکونو تبادله هم شوې ده چې هغه د کتاب په شکل کې راغونډ کړی دي. نثر نگار او شاعر پروفیسر اسیر منګل مشال رډیو ته وویل چې طاهر افریدی په پښتو افسانه کې نوې نوې تجربه کړې دي.
طاهر افریدی خپل ځان په مکمل توګه د پښتو کیسې ادب ته وقف کړی او د په افسانه کې نوی نوی لارې پیدا کړې دي. د پښتو افسانې د دریم دور د علامتي افسانې سرخیل دی چې پښتو کې په باقاعده توګه د علامتي او تجریدي افسانو شروع کړی ده چې د ټولنې ګونګو جذباتو او احساساتو ته څنګه د فن ژبه ورکړې ده. هغې ته رسېدل یوه زمانه غواړي. د په خپلو لنډو کیسو کې د قبایلي معاشرت غوره عکاسي کړې دا کلیوال ماحول نه علاوه د خارې ژوند هم انځور کړی دی چې په کراچۍ کې د پښتنو ژوند ژواک څنګه تیریږي. د ده افسانو جایزه د ده د کتابونو په رڼا کې اخیستلې شي. د پړومبي ځل افسانه کال 1980 کې ولیکله. پړومبی کتاب یې د محلونو خوا کې او دویم کتاب یې پاڼې پاڼې مخې له راغی. دا د ده د ابتدایي دور افسانې دي چې عام فهمه بیادیه او روایتي افسانې دي. نیکان خلک 25 روپۍ او د وفا جنس نومي کیسو کې په صفا او ښکارا ټکیو کې معاشره تیستوندی په پنی جامه کې وړاندې کړی دي. نیکان خلک چې په ښکارا کوم خلک نیکان ښکاری هغه د نن هغه شان نه وي. د 25 روپۍ ډرایور زړه لکه د فطرت صفا او پاک وي، خو چې کله د ښار مصنوعي چاپېرچل ته راشي نو هغه دلته هم سوچوالی غواړي، خو دلته هر څه خیرن خیچن وي. د وفا جنس د ښځې روایتي وفا او د سړي په بې وفایۍ خبره کوي. پښتني ټولنه په خصوصي توګه په قبایلي علاقه کې نن هم دا تصور عام دی چې د ښځې مثال د یو پیزار وي. پیزار که پخه کې صحیح راشي نو سمه ده، یعنې بیا یې خلک په ډیران ولي. ولې بلخوا ښځه ذات خپل سختن سره ډېر په ناکام وخت کې رہی. په دې افسانه کې د بن راتلو نه پس هم ښځه د خپل مېړه سلامتیا غواړي. د طاهر افریدی د دې دور افسانو په هکله ګران ایوب صابر د ده د اردو افسانو دیدن په شاپانه لیکي. طاهر افریدی د پښتو یو روایتي افسانه نگار دی. د ده پښتو افسانو په دواړو مجموعو کې د ژوند او ژوند سره متعلقه مسایل عکاسي کړې ده او د حقیقت لمن یې چرې نه ده پرېښې او نه یې د روایتي افسانې مشاهده ورانه کړې. د دې بنیادي وجه دا ده چې پښتو افسانه تر اوسه پورې په روایتي ډګر روانه ده. اردو افسانې چې نن سبا کوم شکل جوړ دی، پښتو افسانه د هغې نه ډېره لرې ده. د خپلې جدیدي افسانې په هکله طاهر افریدی لیکي: زه د افسانې په لاره دومره لرې تللی یم، که چېرې وغواړم هم نو د محلونو خوا کې وایا د پاڼې پاڼې غوندې عام فهم بیانیه او روایتي افسانې نشم لیکلی، ځکه چې داغه وخت په نسبت نه یوازې زما ذهنیت بدل شوی دی، بلکې د نن لوستونکي هم ډېر ذهین او تعلیم یافته شوی دی. لاره کې ماخام او بیا هغه ماخام دی د طاهر افریدی د افسانو هغه مجموع دي چې کومې په کال 1980 او کال 1998 کې یو بل پسې خپرې شوي دي. په دې افسانو او مخ کے افسانوں کے کارا فرق دے دد دا خبر ہے چاغا دا افسانے پٹاگر ڈھیر اڑان دے تلے دے بیخی سمدا دا کراچے اردو چا پہ چلتے دد پا افسانے کو مخا کے زکڑے دا آغا دا پختو کی صحیح زد بیا و درنا پنگا دا طاہر شروع دا کلی نہ ہو کو بیا دا خار پانگا مو کی دا سے ورن نہ و تو کہ اس آغا دا ٹھول نڑے دے دا تور شپو پ مینس کے پسانگا ناس تمر گئے او قابل قاتل حابل مقتول دا مثال پتو گوڑان دی کولی شی زیاڑی تھیرے او زیڑ رنگون دے او سرکاری اسپتال نقشہ راکا گی چی اطلاع کی دا ملک پو ہر یو رختون کی دیش چرتا چی بے وزل مریضانو سر دا ڈاکٹرانو دا نرسانو رویا ڈیرا خانیوی
په اسلام آباد کې د قائد اعظم پوهنتون د سیمه ایزو څېړنو مرکز مشر ډاکټر حنیف خلیل مشال ریډیو ته وویل چې د نثر لیکونکو په حیث طاهر اپریدی ډېرې ځانګړتیاوې لري.
د پښتو د نثر د لیکوال په حیثیت طاهر اپریدی صاحب ډېرې ځانګړتیا لري او یو ډېر غیر معمولی صلاحیت لرونکي شخصیت ښکاري. طاهر صاحب موږ ته پته ده چې رسمي زدکړی نوی کړی، تعلیم یې نو کړی، سندونه وړي درې ورسره نوی، لیک لوست یې په خپل کور کې زده کړی وو او دا غوی کور ته به چې کوم اخبار او رسالې راتلې په هغې کې به دوی دا کیسې او کہانیانې کتلې او د هغې نه د افسانې لیکلو یو تحریک طاهر صاحب واخیستلو او بیا داسې یو لوی افسانه نگار جوړ شو چې بنده ورته حیران شي. کراچۍ ته چې لاړو تلې خو د خوارې مزدورۍ دپاره تعلیمي سندونه هم ورسره نه وو، خو په کراچۍ کې د خپل خوارې مزدورۍ نه د یو ډېر لوی کاروبار تر حد خپل ځان ورسولو او دغه دوران کې دوی لیکونه هم کول چې په اردو او پښتو دواړو ژبو کې وو. لکه څنګه چې موږ ته معلومه ده چې د دوی د افسانو ړومبی کم کتاب دی د محلونو خوا کې، په هغې کې داسې ترقی پسند عناصر ډیر دی او په هغې کې طبقاتي لرے برے هم په نظر راځي، خو د ړومبی کتاب افسانې هم ډېرې زړه راښکونکې دي. بیا همدغه دور کې چې د هغوی د اردو د افسانو کتاب چاپ شو دیدن، نو اردودانه طبقه یې هم حیرانه کړه چې دا په ظاهره نالوستې سړی څومره بې پناه صلاحیت لري د کیسې لیکلو. او بیا خو تاسو وکتل چې د هغوی لس د افسانو مجموعې چاپ دي، درې ناولونه چاپ دي، په ناولونو کې یو ناول د هغوی ضایع شوی هم دی چې په کراچۍ کې سیلاب راغلی و، نو د هغوی ډېر کتابونه سیلاب یوړل چې په هغې کې یو ناچاپ ناول هم ضایع شو، او دغه شان سفرنامې او رپورټاجونه هم چاپ دي. نو تر څو چې د افسانې تعلق دی، طاهر صاحب ما ته یو ډېر لوی افسانه نگار ښکاري. یو خو دا ده چې په پښتو کې د معیار سره د افسانې مقدار ته چا توجه کړې ده، نو هغه د میر مهدی شاه مهدی نه پس طاهر اپریدی دی د ټولو نه زیاتې افسانې لیکلې دي. او بیا په هغه څلورو کسانو کې هم شامل دی د چا چې په پښتو کې د افسانوي مجموعو کلیات چاپ دي. د مهدی شاه باچا کلیات چاپ دي، بیا د طاهر اپریدی صاحب کلیات چاپ دي، د نورالامین یوسفزي صاحب د افسانو د مجموعو کلیات چاپ دي، او د عنایت الله ضیا صاحب څلور مجموعې په کلیات کې راغلي دي. کلیات په دې معنی چې څلور واړه مجموعې پکې ځای شوې دي. د طاهر صاحب کلیات د افغانستان ریاست چاپ کړي دي او یو ډېر لوی سیمینار یې هم کړی و چې زه په هغه سیمینار کې موجود وم. نو طاهر صاحب د مقدار په حواله هم ډېر لوی افسانه نگار دی، خو دا داسې نه ده چې معیار یې له لاسه غورځولی دی. د معیار په لحاظ طاهر صاحب په پښتو افسانوي سفر کې هغه ړومبی سړی دی چې د مقدار سره یې پښتو افسانه کې معیار ته لارې خلاصې کې. علامتی افسانې لیکل د طاهر صاحب نه شروع شو، باقاعده علامت چې ورته ویلی شي. دغه شان هغوی په افسانه کې دا هم یو تجربه وکړه چې د کلیوال ژوند سره سره د ښاري ژوند د پښتنو کښلې په افسانه کې ځای کې.
په چرسدا کې د بچا خان پوهنتون د پښتو څانګې مشر ډاکټر محب وزیر مشال رډیو ته وویل چې طاهر اپریدی په داسې وخت کې لنډه کیسې لیکل پیل کړل چې نورو خلکو ورته ډېره توجه نه ورکوله.
افسانہ پدغه وخت کې د کلندر صاحب یا د مهدی شاه بادشاہ یا د زیتون بانو د دې خلکو د لاس نه تقریبا غرزیدله او بس هغه ورته داسې وایا چې لکه خپل عروج ته رسولې کوا او په وړاندې سفر ته غړي شل. نو په داسې وخت کې طاهر صاحب افسانه تلاش کړ او د افسانې دا سفر یې تر خپل وسه پورې ډېر ښه په ژبن کې وساتلو. چې په کوم وخت کې طاهر صاحب افسانه لیکله په هغې سره اړوند وخت کې جوخت وخت کې صرف دوه درې کسان په نظر راتلل مستقل افسانه لیکونکي. په هغې کې د کوټه طرف نه فاروق سرور، د افغانستان د طرف نه زرین انزور، زمونږ د دې خوا د پېښور ویلی طرف نه نور لمین یوسفزی، دا درې افسانه لیکونکي وو. او د نه وروسته زبیر اسرت یا پیر محمد کاروان دی، دا ځنه کسان وو. خو د هغوی بنیادی په جنګلو د شاعرۍ ډېره وه، او د نورالامین او فاروق سرور، د زرین انزور او پخپله د طاهر صاحب، د دې خالصه پېژندلو افسانه وه. خو د دې ټولو کسانو د افسانې سرخ په دغه دور کې د افسانې سرخیل طاهر آفریدی وه. او طاهر داسې به ووایي وو چې طاهر آفریدی په ځان پسې دغه قافله روانه ده، د څلورو پنځو کسانو قافله طاهر آفریدی په ځان پسې روانه کړې وه، او بیخي داسې روانه کړې وه لکه څنګه چې یو وخت راحت زاخلي او یو وخت قلندر مومند دا رنګ یا ماستر کریم دی په ځان پسې خلق روان کړی وو. دا رنگ طاهر صاحب هم په خپل ځان پسې د افسانو دغه یو ورکوټه باندې کاروان روان کړی وو، خو سرخیلی یا مشری طاهر آفریدی کوله. او د دې خبرې وزه واضح یو ثبوت یا دلیل د آسر منگل چې کوم کتاب دی د افسانو سل کلن بهیر، هغې کې دوی د افسانې چې کوم درې دورونه ټاکلي دي. د آخري دور چې کوم دی، یو خو د راحت زاخلي دور دی، بل د قلندر مومند دور دی، او بل بیا پسې چې بل دور دی، نو هغې تړون یا سرخیل یې طاهر آفریدی ګرځولې دی. په دې کې شک هم نشته، طاهر آفریدی مستقل لیکونکی پوه، هغه تقریبا لس کتابونه د افسانې نږدې نږدې لس کتابونه دي غالبا، نو لسو کتابونو مصنف و. دا پخپله ډېره لویه افسانه لیکل دي. او بل دا دي چې طاهر صاحب افسانه یو خو د خاري ماحول ته وردننه کړه، دویم یې علامتی بڼا ته ننه کړه، او دریم یې بالکل تجدیدی افسانو ته هم ورسوله. که څه هم د اردو په شان د پښتو افسانې هم د تجدید نه واپس بیا بیانیې ته راغلې ده، او پخپله طاهر آفریدی راوستې ده واپس. بیا هم د طاهر صاحب د اخرنۍ مجموعې چې کومې دي، دا هغه بیانیې انداز دی چې کوم د محلونو په خوا کې یا پاڼې پاڼې کې موجود وو. خو لاره کې ماښام او بیا هغه ماښام، دا د ده د علامتي افسانو، او بیا خصوصا څه افسانې پکې د تجدیدي افسانې هغه مثالي نمونې دي. خصوصا زه به د یوې افسانې ذکر وکړم چې لوړه ژوره نوم یې دی، د هغې بېخي د افسانې هغه روایتي چوکاټ یې مات کړی دی، د افسانې هغه روایتي انداز یې مات کړی دی. ایون چې کله کله لوستونکي پکې داسې محسوسه کوي چې په دې کې خوړو کیسه نشته، خو تاثر دومره زبردست تاثر دی پکې چې هغه تاثر تا ته کیسه هم درکوي، تا ته ټوټل پلاټ درکوي، خو چې سړی هغه محسوس کوي.
د مشال رادیو ګران اوریدونکو، اوس واده مکو او سندره اورو.
Thank you. تسخیری کبھی رکھتے بشنا ابتے اڑنا بس لالی اماد کردے ابتے اڑنا
سندره تاسو واوریده. اوس بیا د طاهر اپریدی په اړه خپل راپور ته دوام ورکوو. کره کتونکي او شاعر روخان یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې طاهر اپریدی د پښتو لنډه کیسه د روایتي کلیوال ماحول نه راوویستله او ښار ته یې راورسوله.
اغوی د افسانو د لنډو کیسو د ټونو نلوی خاصیت دا دی چې اغوی دغه افسانه چې کم دینو دغه سخت قبائلی یا معاشرتی یا د زمو چې کم د دغه پندیزونو یا د روایتو په دغه کې خکیل و هغه افسانه چې کم دینو هغه د خار پر رنگ کې رنگ کړه او د خار البته دا خبره ده چې دیو مترکی دیو ترکی پسند افسانه لیکون کی په هیڅ چې طاهر صاحب دغه فکر کلک پلوی او دغه تحریک لستونکو پاتې شوی او بل خبر ده چې د اردو چې څومره هغوی افسانہ نگاران لستیو اغم ټول د ترکی پسند تحریک او د ترکی پسند فکر دا غره په پښتو کې کومګه وګورو نو کلندر مومن سی بیا مش خلیل سی بیا زیتون بانو یا مندشا با چار باب رشید احمد خان دا سمره چې زمونږه د ګوتو د شمیر نو موري افسانه نگارو طاهر صاحب چې کوم دینو دغم دا غوي افسانه ملستی ویو دغه وجنه طاهر صاحب چې کوم دینو پاغه باندې هم دغه اثر او دغه اثر د لاندې هغه چې کوم دینو افسانه لیکلی دي کاغه بیا روس تو اردو کې لیکلی دي یا پښتو کې نور افسانه لیکلی دي او د دې نه علاوه طاهر صاحب د علامتی افسانه چې څومره لیکلی دي هغه هم ډېر بهترین افسانه لیکلی دي او په مجموعي لحاظ باندې د طاهر افریدی صاحب چې کوم دی نو یو خدای چې رټون نه زیات د افسانو کتابونه زیاتې افسانه لیکلی دي او چې څومره سی لیکلی دي نو بالکل د مقصدیت نه ډکې افسانه لیکلی دي او هغه په هر ځای په مثال د کراچۍ په ماحول کې پاتې شوی دی خدا دې چې د هغه په مازغو کې د هغه په سینه کې د هغه په زړه کې چې کوم دی نو دغه خپل پښتون ولس د دوی ستونزې او دغه ماحول او دغه کردارونه او دغه داستانونه او کیسې چې کوم دی نو هغه په مازغو او په سینه او په زړه کې ساتلی دي نو هغه د کراچۍ په ښار کې پاتې شوی دی او افسانه لیکلې ده خو اومې د خپل ولس او د خپل کام او په خصوصي توګه د ځپلې طبقې د ظلم د جبر خلاف او دغه رنګ د نو چې کم زمونږ د ټولنیز ناروغۍ دي او نو د هغې بیا د قبایلیت د دغه چې کم دی د هغې د اثراتو لاندې نو د طاهر صاحب چې کم دی نو د افسانو چې مونږ خبره کوو نو هغه ډېر د مقصدیت نه ډک بل دا چې د فن په لحاظ باندې د فن په کنډه ډېرې تللې افسانې دي چېرته هم د هغوی په افسانو کې دغه رنګ د سکم نشته که هغه د آغاز نه واخلي تر دغه پورې مونږ خبره کوو نو هغې کې باقاعده د افسانې چې کوم فني لوازمات دي که هغه پلاټ دی که هغه تجسس دی او که د دې نه علاوه کردار نگاری ده بیا د کردارونو خپل فطري ژبه ماحول او د ټولو نه بهتره خبردار شي دا غوي وحدت تاثر په افسانه کې کوم نه ډیر مضبوط دی چرته هم دغه تاثر نه ماتيږي او لستون کې چې یو ځل افسانه شروع کړي نو علي دا افسانه د گرفت نه علي روزي چې څو پورې افسانه سرته نه رسولي.
لیکوال او شاعر مخام خټک مشال رډیو ته چې طاهر اپریدی چې کراچۍ ته راغی نو لومړی ټیکسی موټر چلولو او د خپل ژورې مشاهدې په برکت د هغه دور ټولې تجربې په خپل افسانو کې ځای کړی دی.
میں صرف سر حضرت کال نو لسو دو نوی نغالے بل پاتے شو ہے مولا نے ملاقات میں سر جرس ابھی دوی جرگی کے شوے دے طاہر صاحب سیدھا سادہ سڑے ہو قبائلی سڑے ہو آچا خبر اڈی رے نویز دا خو طاہر صاحب کی دا خصوصیات ہو چی این جرس دوی جرگی پلیٹ فارم پکرا چے کہ جوڑا ولو مطلب دا دے چی نہ صرف ادب تا ودا ورکول دی بلکہ ادبی کسانو تا ہم ودا ورکول دی آغا ہم پا خلق پی جندل دی پا ادبی دنیا کے او بیا طاہر صاحب کی دا خوبی ہوا چی پاغب خلق را غنڈی لیدو هغه مشر ټولو به خبر اوریدلا دا ډیره غټه خوبی بچا خلک راغونډیدل یم چې بچا خلک راغونډی چې څوک به عمر ال بهر نه کبا افغانستان کابل نه رااله کبه د کوټه نه اسلام آباد نه هغه به ډایرکټ تایر سے تراتل بیا موږ پر ملایدو نو هغه یو مرکز او بیا تایر سے بوجه نه کراچی چې دا د پښتو ادب یو مرکز وګرځیدو بد قسمتی دا و چې بچیان نه هغه به چې د لیکونه چې دي دا زما بچیان دي حقیقت هم دا څه ده چې دا لیکونه به هغه ژوندۍ ساتي څنګه چې وراثت کې بچیان د پلار نوم ژوندۍ ساتي داسې د لیکونه چې دي دا ټول د تایر سے بچی دي تایر سے لوی شخصیت وو همه جهت شخصیت وو طاہر صاحب کا افسانہ لکھ لی دزرت اخلاص لکھ لی کل وکی لکھ لی کا ناولی لکھ لے کا سفر نامہ لکھ لی کرے پرتاج لکھ لے کب جرا صدبی جرگی کے بناس توا ناغیب حاضر ہو در طول نبا والی واول خوئی پا بلا آفیس کے بلا کالون چکم دین جرا صدبی جرگی اجلا سنا کری تھی بے کور کی کری تھی آغا نصر پا پشتو عدب بلکہ دا کراچے اردو عدب کراچے پا کہ دا پشتو عدب دا پارا ډیر زیات هلې ځلې او ډیر زیات خدمات دي تایر سے بارہ کے بس دعوے میں چھ مرحا چھ نئی نمون نشانی تل تر تلا پخنم پائی خغلی
دا تاہر اپریدی دا سفرنامو پڑا ڈاکٹر محب وزیر مشال ریڈیو تو ویل
پا پختو کی چیز دیکھانا تا بیگم زما سفرنامے یا مثلا دے خدای خدمتگاران او چی دا کم دو مشہور دے عبدالاکبر خان دے امیاد دا دے بدر شو سفرنامے دی ایک دوکا دا سیونی مبلا ممید خو سفرنامہ بیخی تایر سے پدا سے وقت اولی کلا چی سفرنامہ خلقو ایرا کرے اموا تایر سے چی کلا دے لندن سفر اولی کلو بیا دے مصر سفر اولی کلو دے سنگاپور وغیر سفر اولی کلے نو سفرنامہ یو زل بیا رجوان دے شو او خلق کو تو یاد اشو چې د نه خو سفرنامه هم یو سنت دی او لیکل کېږي شي او ما په خپل تایر سے په خپل سفرنامه دومره خې ولي کله دومره کامیاب ولي کله چې د خلکو یو جستجو نور او مرکز واغله او خلک لیکل تا او پرول نن یوش مر سفرنامه خلق لیکي او ما په خپل د تایر سے کنټریبیوشن دی چې تایر سے دا خلق راو پرول د سفرنامه تا
دا تاهر اپریدی د نولنو په حق لا ډاکټر حنیف خلیل مشال رډیو ته ویل
خدا سے وہ گنے جو پختو افسانہ کی دا سر سڑے دے دا معیار اور دا مقدار پہ لحاظ ڈیر زان گڑے سڑے دے او شاید چی پا پختو افسانہ کی دا طاہر سے نفس تبل طاہر پیدا ہم نشی چی پا دے رفتار پا دے مقدار اور پا دے معیار افسانہ اولی کے لیشی ترسو چی داغا دا ناولونو تعلق دے نو داغا یو ناول خو اردو کے دے تیری آنکی خوبصورت ہے او دو ناولون داغوی پا پختو کی دی چھ پاغے کے پیو ناول باندھے ماں مقدمہ ہم لکھ لیتا اوز دا طاہر صاحب شکر گزار یم چھ ماں تے پاغ وقت کی دا مقدمے لکھ لو موقع رکھے ہوا چز لا زلمے اوم دو ویش در ویش کال بزم عمر ہو اور دومر لوی افسانہ نگار اور دومر لوی ناول نگار پر ناول باندھے ماں مقدمہ لکھ لا نو کانو کے رگنا دغه ناول چې دی په دې ما مقدمه هم لیکلې ده او دا ډېر د لوړ معیار په قبایلي ټولنه باندې لیکلې شوی ناول دی چې اسیر منګل سے په اردو کې ترجمه کړی هم دی تیری آنکی خوبصورت ہے او تربوزک د پښتنو د انتشار د افغانستان د حالاتو د اړی ګړی او د بد امنه نقشه په ډېر هنري ډول را مخې ته کوي دغه شان کې دغه ریپورتاجونو دارا شونو ځنې کتابونه خو یو ریپورتاج دی او لاړشه پېښور ته د هغوی د دریو ریپورتاجونو مجموعه ده زه چې زو کابل ته یم ځان له بیل ریپورتاج دی جانان مې قطر ته روان دی نو په دغه کې چې کوم لاړشه پېښور ته کتاب دی په دې کې یو لاړشه پېښور ته ریپورتاج او یو اسلام آباد مخه کې په دغه دواړو ریپورتاجونو کې زما سره شریک تجربات بیان کړي دي اسلام آباد ته مال راغلی او په پېښور کې زموږ نشستونه شوي نو د ریپورتاج د لیکوال په حیث هم ډېره ځانګړتیا لري او سفرنامې خو یې په هغه دور کې لیکلي دي چې په پښتو کې د نوي طرز سفرنامې لا ډېرې عام هم نه وي سنگاپور او د لندن او د یورپي ملکونو سفرنامې لیکلي دي چې هغه ځان له یو ډېر زړه راښکون لري نو د دغه نثر سره سره طاهر صاحب ځینې مقدمې لیکلي دي ځینې مقالې لیکلي دي مضامین یې لیکلي دي یعنی د نثر د لیکوال په حیث د هغوی نور اړخونه هم شته تر دې چې ډرامې یې لیکلي دي خو خلک ته خبر نه دي زه داسې ویلی شم چې د شلمې صدۍ د پښتو د نثر په لیکوالو کې طاهر صاحب یو ډېر لوی نوم دی او یو ډېر ځانګړی نوم دی
پروفیسر اسیر منګل په لنډه کیسه کې د طاهر اپریدی د ارتقایي مزل په اړه د مشال رادیو پوښتنه داسې ځواب کړه
غلم خونو کې په تمثيلي انداز د ملک موجوده افسوسناک حالات یو تجزیه وړاندې کړې شوې ده. موږ نن په داسې حالاتو کې راګیر یو چې د هر سړی نه غل جوړ شوی دی او چې څوک غلا نه کوي دا ژوندون ګران دی. قانون د بیوسه خلکو د پاره په حرکت کې راځي. دا د افسانه نگار وړومبه علامتي افسانه ده چې په اکتوبر کال 1903 کې په میاشتنۍ پښتو پېښور کې خپره شوې ده چې د ده پېژنګلو د پښتو په جدید افسانه کې د علامتي افسانې سرخیل په توګه کوي. دا افسانه د مصنف په لاره کې ماښام کال 1903 کې هم خپره ده چې د ورسره نیټه فروری کال 1903 درج کړې ده. اور اورکه هم د یو علامتي کیسه ده چې د ده مطابق د په کال 1902 کې لیکلې ده. ولې د سند په توګه دا ځکه د دوړمبې علامتي افسانه نشي منلی کېدی چې دا کیسه په دې کتاب کې په کال 1908 کې پړمبي ځل خبره ده. لوړه ژوره تجریدي افسانه ده چې پوهیدل ورباندې ژوره مطالعه غواړي. دا افسانه د یوې منتشرې ټولنې ترجمانی کوي. اور اورکه کې د انسان د مثبت رویو تذکره شوې ده. ځینې خلک په معاشره کې لکه د اور اورکو ځلا کوي. په دې کیسه کې د امید او د رڼا څرګندونه شوې ده. بلکې سترګې د یوې ماده پرست ټولنې لالچي او خودغرضه کردارونه په ګوته کوي. څوک چې د رشتو په تقدس هیڅ باور نه لري. امین او د پنځو کلدارو نور په افغان بحران لیکل شوې افسانې دي چې د کوم له قبله د ډیورین په لیکه آباد د دواړو غاړو پښتانه پاته چې ویډیو دغه سزا لا ختم نه ده. امین افسانه مشکله ده. لستونکي به ور باندې لږ سوچ ضرور کوي. ولې د پنځو کلدارو نوټ په ښکاره توګه دغه واقعیتو انځورګري کوي چې د یو سازش د لاندې د پښتو بې شماره علمي او ادبي کتابونه وسوځول شول. چېرته چې جنگ اونخلي هلته بیا د قومونو په نصیب کې د تباهۍ د بربادۍ نه بل هیڅ نه وي. او چې په کومه خاوره انسان لکه د چرګو چرګوړي ولاړ شي هلته به د کتابونو د تقدس خیال سکسو ساتي. د غڼې جال یوه علامتي کیسه ده چې پکې د عالمي سمراج خبره شوې ده. انسان کې چې کله خود اعتمادي پیدا شي نو هغه د دنیا د یو طاقت په وړاندې نه ټیټېږي. د دې کیسې په یو مرید یعنی غلام کې چې کله د خود اعتمادۍ جذبه غځونې وکړي نو غاړې نه د عالمي پیر د غلامۍ زنځیر وغورځوي. تصویر جمع حبس کې د یوې شتمنې پیغلې د جنسي جذباتو ترجمانی شوې ده. چاپیر چل د خار دی د کیسې په آخر کې یو زلمی مزدور هم راځي. دغسې دا کیسه د طبقاتي اړي ګړي یو پړک هم ښیي. د افسانه نګار خیال دی چې د ژوند په رنګینو کې د خوار کښو نظر انداز کول ښه خبره نه ده.
دا طاهر اپریدی د ناولونو د معیار په اړه ډاکټر محب وزیر مشال رډیو ته وویل.
ناول به موږ داسې واخلو چې تاسو د صاحبزاده ادریس د پیغله ناول نه پسه یا مثلا د زرک سترګې د اشرف حسین نه پسه یا د اشرف زمان تایزی دوی نه پس. ناول هم بیخي داسې وګڼه چې د عبدالرحیم مجذوب خبره چې وی چې ناول د ناول دور چې کوم دی دا په پښتو ادب باندې داسې برابر په هوا کې تر شوی دی. او طاهر صاحب چې کانو کې رګونه کلا ولیکو بیا ورسته تر بزکو مو لیکلو نو د ده په تطابق کې ځوایم چې ډېر ځوانانو نوی ناول نگارۍ طرف ته هم پام شو. نو دا هم یو خاموش دریاب ته کاڼی وشتلو چې تیار سی وشتو. راپورتاژ کپ د اجمل خټک چې کوم راپورتاژ دی داز پاگل وم او یا داسې نور یو نیم کچت وی هو هغې نه پستا تایر سے چکم دے قطر روڈمبے والا سفر ولی جانان میں قطر تا روان دے بیا دا دے کابل رپورتاجونه ولی کل دا سے دے پیخور جو دو سفر ان رپورتاجونه ولی کل نو آغی سر دا رپورتاج دے گاری ہم را مخیطا شو بیا آغی نا پس تازو بیر اسد لا مردانا تر مردانا حنیف ہمی ولی کل دے دے پین بلدک والا بان پن امہ نگلے بن لی کل دا سے نور رپورتاج ہم را لی کل شروع شل دا ہم دا تایر سے بیو دے رب بنیادی ورکل نو ما پکل خاصیت نثر نگار تخلیقی نثر نگار طاہر صاحب ډېر لوی کنټریبیوشن دی. په داسې وخت کې دي چې سلور وړه اصناف و مونږ دا وایو چې د خلکو داسې یو مخې توجه ډېره نه وه ورته او طاہر صاحب چې کله لیکل شروع کړل نو د ځوانانو یې پام راوګرځولو او ځوانان یې دې ته چمتو کړل چې دغه راپورته ژوند د سلور وړه اصنافو ته دی پام وکړي.
کیسر اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې د لنډې کیسې په میدان کې بریالیتوب ترلاسه کولو طاهر اپریدی ته د ناول سفرنامې او رپورتاج لیکلو زمینه برابره کړه.
د افسانې په میدان کې د طاهر صاحب د قلم زغل دا میدان د هغه د پاره داسې جوړ کړو داسې هوار کړو چې په خودکار توګه د هغه د هنر میدان ته ناول هم را ګډ شو. د ناول لپاره د هغه ژبه جوړه شوه، لهجه جوړه شوه، لفظونه جوړ شول. نو دلته د هغه د پاره په ناول لیکلو کې زما په خیال څه قسمه ستونزه ځکه نه محسوسېده چې د هغه لاس چې دی هغه د دې هر څه سره بلد شوی و. همدغه شان د ناول نه سفرنامې ته او د سفرنامې نه رپورتاجونو ته څنګه چې ما وویل چې زه خپل ځاني دا ټول د فکشن برخه ګڼم، نو هر کله چې دا ټول د فکشن برخه موږ وګڼو نو موږ دا ویلی شو چې د طاهر صاحب دغه ټول د سفرنامې رپورتاجونه او ناولونه چې دي نو دا د یو د بل نتیجه دي. خو په لویه کې دا ټول بیا د افسانوي سفر په نتیجه کې طاهر صاحب ته په لاس ورغلي دي. یعنی موږ دا ویلی شو چې په ناولونو کې مثلا کاڼو کې رګونه یا تربوزک، همدغه شان په رپورتاجونو کې جانان مې قطر ته روان دی، زه چې زو کابل ته لاړ شه پېښور ته، او بیا په سفرنامو کې سفر په خیر، سفر مدام سفر. څنګه موږ دعوه وکړه چې دا هر څه طاهر صاحب ته د افسانې د لارې آسان شوي دي، نو د هغې په ضمن کې به زه دا هم ووایم چې که چېرته چا د طاهر صاحب ناول کتلی وي کاڼو کې رګونه، نو په دې ناول کې ټوله فضا بندي او په دې فضا کې دننه چې کوم قبایلي ماحول د هغې سختي د هغې نرمي مثلا طاهر صاحب ښکاره کول غواړي، هغه هر څه په خپل ځای د طاهر صاحب د تخلیقي صلاحیت یو ډېر بهترینې نمونې دي. خو په دې ناول کې ډېر په ایمایي انداز کوم عنصر ته ځای ورکړی شوی دی، هغه په قبایلي سماج کې په قبایلي ژوند ژواک کې د مینې عنصر دی، کوم چې په ظاهر بالکل ناپید ښکاري. خو طاهر صاحب یا د هغه ناول دا نه دي ویلي چې دا ناپید دی، د مینې عنصر په قبایلي ژوند کې شته دی، خو د خارجي دباونو او پابندیو د وجې نه هغه په داخل کې د انسان په داخل کې سفر کوي او بیا داسې ځای ته رسیږي چې په خپل اینډ کې په خپل اخره کې په خپل تین کې هم هغه د مینې عنصر د مینې په شکل موجود وي. خو دا دی چې هغه په رشتو کې د رشتو په دا تسلسل کې هغه یو داسې شکل اخیستی وي چې هغه د یو څه نه بل څه شوی وي. دا دومره په باریک او معین انداز کې په دې ناول کې بیان شوی دی چې زه دا ګڼم چې کچرې طاهر صاحب بنیادی طور افسانه نگار نه وی، نو په خپلو ناولونو کې دې قسمه ایمایي کیفیتونو ته ځای ورکول او هغه بیا تفصیل سره بیانول، یعنی دا ډېره عجیبه خبره ده چې ایمایي کیفیت چې وي دا ډېر مختصر وي، لنډ وي، هغه دومره په اوږد تفصیل کې نشي ځای دی. یعنی دا دی چې هغه ایمایي کیفیت ختمیږي، خو په دې ناول کې د سر نه تر اخره پورې هغه ایمایي کیفیت چې دی هغه بحال پاتې شوی دی. او زه زه خپل ځاني دې ناول ته په همدې وجه کریډیټ ورکوم چې دغه ایمایي کیفیت چې دی د مینې دا کوم عنصر چې دی دې ناول زه د سر نه تر اخره پورې د ځان سره روان ساتلی یم.
ډاکټر محب وزیر چې د جرس مجلې مدیر هم پاتې شوی دی، د یادې مجلې په حق له د مشال رډیو یو پوښتنه داسې ځواب کړه.
کند رساله په پښتو کې یو ډېر داسې غیر سرکاري، ډېر غیر معمولی او بلکې ډېر معیاري یو رساله وا، او هغه چې کله بند شو د هغه نه پس تر دې 1990 پورې دا سلسله یو مخه بند وا، او داسې مستقله مستقیمه ریګولر معیاري او کتابي انداز کې یو رساله په پښتو ادب کې نوا. څه هم د پښتو اکیډمۍ په خبر پهنتون یا د کابل مجلې د علوم اکیډمۍ والا به مستقله به ترننه پرستا دي، واغه چون کې سرکاري سرپرستۍ والا دي. ځای په ځای داسې نور یا رساله هم وخت وخت چاپ شوي دي، یا باسین والا یا اولس یا نور، خو هغه یو خو سرکاري هم او بل دا وی چې هغه دومره مستقل حیثیتونه هم نه ولرلي، هغه وشاله بیا بندشه بیا وشاله بیا بندشه طاهر صاحب چې جرس شروع کا نو یو خدا دی چې هغه سره ډمبانه چې کوم ایډیټر وو فهیم سره حدیث صاحب هغه ډیر عالم فضل سره او هغه یقینا د ادبی معیارات باندې ډیر زیات گرفت لرلو نو طاهر صاحب دوی دواړو په اشتراک سره د جرس ډمبانه غنا چې کوم میدان تر اوښتا هغه ډیر لوی علمی او معیاري رساله وا او د خپل ډمبانه مجلې سره یې د پښتو ادب چې کوم مستقل لوستونکو یا سنجیده لوستونکو د هغې توجه ځان راکش کړه. تر اخره پورې 2001 پورې 2002 پورې دا ساله ډېره مستقله وچلېدله او تقریبا د دې ټوټل 15 غڼې چاپ شولې. دا په داسې وخت کې وه چې پښتو چې کوم رسنۍ وې ریډیو یا نن سبا چې کوم سوشل میډیا دي یا ټی وی چینل دي یا ویب پاڼې دي دا ټول سیزونه خو نه وو او بل په ټی وی چینلو باندې چې کوم سرکاري دي یا ریډیو وي هغه باندې داسې مستقل د پښتو څه داسې د ستاینې وړ وخت نه میلاوېده یا نه وو. ما په خیال دا رساله چې یو خو درې څلورو مرکزونو کې چې کوم پښتانه لوستونکي میشته وو د هغې د یو بل سره د ارتباط د یو بل سره د تړون وسیله وګرځېدله چې هغه پېښور کابل کندهار کوټه او کراچۍ دا چې کوم مرکزونه وو د دې چکتون لوستونکي وو لیکونکي وو هغه جرس هغه ته یو پلیټ فارم ورکړ او دې یو بل سره وګنډل.
د لنډو کیسو نه علاوه د طاهر پردي د نورو نصري لیکنو په اړه روخان یوسفزي مشال رادیو ته وویل.
خټک صاحب دا وی کومنګ سفرنامې وګورو کومنګ رپورتاج وګورو کومنګ مکتوبات چې کوم دامزا بابا سره خطو کتابات ګوتې قلم ته په جوړا شوې سفرنامې وګورو نو طاهر صاحب دیو بهترین چې کوم دینو خدي او کامیاب سفرنامه نگار په هیز معنی دا رنگ رپورتاج دا غې چې کوم هغه رپورټینګ کړی یا سفرنامې د پاره چې سم لوازمات پکاري یو کوم دغه پکاري غې د پاره طاهر صاحب ډېر لکه سفر په خیر سفر مودام سفر وغیر هغه د اغزینو چې کوم دینو باکه ډېر معلومات اغا حاصل کړی دی او بیل بیل ځای چې کوم دینو اور ډېر مته چې د طاهر صاحب سفرنامې مونږ ګورو نو سړی دا چې مخصوصي چې بس دا حوزه لکه په دغه کې موجود یم او دار سما په خپل سترګو لیدل او و مې لیدل دا رنګ دا غوی رپورتاجونه چې غوی کوم رپورتاجونه لیکلي دي لاړ شپې خبر تا یا کابل حوالے سره چې کوم دا دي طاهر صاحب یقینا چې یو ډېر بهترین چې کوم دی نو فیکشن نگار موږ سره چې کوم دی نو دا یو داسې حوالہ دا یو داسې نوم دی چې پکار دی چې طاهر صاحب ډېر زیات استایل شي د طاهر صاحب خدمات چې کوم دی نو استایل شي او طاهر صاحب معنی ډېر به کار پکار دی هغه خاص کر دغه په افسانو معنی نور مزید ډېر کار پکار دی.
دا جرس مجلې د معیار او مقبولیت په حق له ډاکټر محب وزیر مشال رډیو ته ویل.
دا دومره معیاري رساله چې تاسو یقین وکړئ چې په کوم وخت کې زه د دې ایډیټر پاتې شوم 15 کال زم د دې ایډیټر پاتې شوم چې مونږ نو چې رساله یا مجله لیټ کېدله نو مونږ ته به چې ون چې لس 15 ورځې به مونږ نه لیټ شو نو مونږ ته به د خطونو یو سلسله را شروع شو او هغه خطونه د زمونږ د برا افغانستان د رونو د لیکوالو لیکونکو او ورسره د پښتونخوا او د زمونږ د کوټې ملګرو دا خطونه ولې لیټ شو خیر دی سم مساله دا کتی ساده بل دا هم دا چې جرس رساله لکه دومره لستون کی پیدا کړی وو چې هغه په تاوان کې نه چلېدله هغه خپل چکم لګښت وو هغه پورا کولو ټیک ته غټه نه کولې خو لګښت یې کم سے کم پورا کولو او په پښتو کې زموږ چې دا هم ډېر لوی خبره ده چې وا رساله دومره ځای ته ورسیږي چې هغه خپل لګښت پورا کوي او هغه هم ادبی رساله سو فلمی رساله هم نه سیاسي رساله هم نه مذهبي رساله هم نه یو خالصا ادبی او خمایری رساله چې هغه دومره لستون کې ولري چې هغه خپل لګخ پورا کوي. ما په خلدا په خپل د دې رساله یو لوی معیار هم دی یو لوی خدمت هم دی او طاهر صاحب ډیر بلوشه خدمت دی جرس ته لپاره کړی دی او داسې خدمت یې کړی دی چې طاهر صاحب مونږ ته وي چې ما به سیګرټ سکل نو سیګرټ به مې سکل نو بیا مې فیصله دا وکړه چې یاره زه دا سیګرټ پرې پریکدم او زه په دې باندې رساله وساله دا په شروع شروع کې به د منتدا خبر چې ما لکه دا سوچ کوم دومره یو نشه پر خودل څومره سخت عمل دی کنه خو تایر سه د پښتو ادب د پاره دغه سختۍ ته هم ځان نیولې و دغه سختۍ برداشت کړل خو پښتو ادب د روزنې د پاره د پاللو د پاره د خپل خرص کے پخپل اخراجاتو کے کمیرا واسطو کو پختو ادبی پہ وروزلو
د مشال ریڈیو گران اوریدن کو اوس و دمکو
د مشال ریڈیو موبائل اپلیکیشن ساسو پر وړاندې دے
کا سمارٹ فون لرے گټه تر اخیستے شه
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریڈیو لیکه
او ډاون لوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلې راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال رادیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ
دا تهره پریدی د شخصیت او خوونو پړه کیسره پریدی د مشال رادیو پښتنه داسې جواب کړه
زمون په ادب کې تر اوسه پورې دا یو رویه پیدا پاتې شوې دا یو طریقې کار دی چې مونږ زیاتره د هنرمند هنر دغه د سماجی ژوند او دغه سماجی شخصیت چې دی هغه دغه د هنري شخصیت نه د زبطولو کوشش کوو زه په دا وایم چې د عام خلکو په مقابله کې دی یو هنرمند دی او شاعر دی او افسانه نگار خصوصیت دا وی چې هغه په یو وخت د دوه شخصیتونو مالک وي یو د هغه سماجی شخصیت وي چې په سماج کې دننه د سماجی مسؤلیتونو د لاندې ځمېداریو د لاندې ژوند تیروي بیا بل شخصیت یې هغه هنري شخصیت وي هغه ته په دې نظر کتل پکار دی چې دا یو خیالي شخصیت دی یو تخلیقي شخصیت دی یو غیر حقیقی شخصیت ده د غیر حقیقی معنی دا ده چې کوم څه په سماج کې مثلا د یو شاعر حقیقی وجود تر څو پورې چې په حقیقی سماج کې ده داغه وجود چې ده دا د حقیقت په زمره کې راځي خو تر څو پورې چې داغه بیا داغه د وجود یا داغه د شخصیت خبره داغه په شاعری کې وي داغه په افسانه کې وي یا داغه په ناول کې وي نو دلته د شخصیت چې ده دا غیر حقیقی ده دا شاعرانه شخصیت ته دا تخلیقی شخصیت ته دا خیالی شخصیت ته د دې فرق کولو او خګړ داوی چې پزینې زینو کې کله چې مونږ د یو هنرمند د هنري شخصیت زباتنه په سماج کې کوو یا د سماجی شخصیت زباته په شاعری کې کوو نو زینې زینو دا سړي چې هغه متضاد غونډې راپیښ شي او دا غو متضاد زوینو بیا موږ سره جواب نه وی ته څو پورې چې د طاهر صاحب د سماجی شخصیت تعلق ده زدا غنم چې طاهر صاحب په کوم قبایلی ماحول کې مشران تیر کړي وو او په دغه قبایلی ماحول کې څه څه قسمه کریکټرز د ویلیوز په زمره کې راتلل د قدردانۍ په زمره کې راتلل نو طاهر صاحب د عمر تر اخیره پورې دا غو ویلیوز نزان نه دی وستل مثال په تور ملما پالنه متایر صاحب د ملما پالنه خاصیت نه خپل شخصیت شته هغه بیگانه کړه نه ده بلکې خپل شخصیت کې دی قدر ته دی ارزښت ته په مکمل توګه او ځای ور کړو همدغه شان زمونږ د وجرې چې کم ارزښتونه دي کم غوښتنې دي طاهر صاحب د دې سيزون نه یوازې د خبر وو بلکې تر اخره پورې هغه په دې ارزښتونو باندې قائم هم وو طاهر صاحب چې دی هغه حقیقت کې د خپل دوه شخصیتونو سره ژوند کړی دی یو هغه شخصیت چې د سماج حصہ ده او د سماجی پابندو سره یا د سماجی ضرورتونو مطابق مخ په وړاندې تللی دی او بیا یو شخصیت چې دی هغه تخلیقي شخصیت دی دغه تخلیقي شخصیت چې په خپل ځان کې په ځان کې زین باغیانه غونډه خاصیتونه هم لري
ډاکټر محب وزیر د جرس ادبی جرګې د جوړولو او په کراچۍ میشتو پښتنو لیکوالو کې د نقد زغم پیدا کولو په لړ کې مشال رډیو ته ویل
جرس ادبی جرګې په جوړولو کې هم یقینا چې د تایر سره ډېر لوی لاس وو او بلکې زدا وایم چې لاس سچ سرخېلی وو بادشاہان کا سره پرې دی د دې یو ډېر خالص ملګری وو، داسې ملګری وو چې هغه په خپله لیک نه کولو، شاعري خو یې بېخي نه ده کړی، البته یوه نیمه چپته تبصره به لیکلی وي، خو هغه مجلسی تنقید ډېر ښه کولو او د ادب مستقل لوستونکی وو. د دوی کلیوالو مو، د دوی ملګری هم، د طاهر صاحب ملګری هم وو. نو د جرس ادبي جرګې په جوړولو کې د دې سره د فهیم صاحب، د بادشاہ خان کاثر صاحب غوندې خلکو، بیا وروستو په کشرانو کې ورته ریاس تسلیم دی، قیصر اپریدی دی، بیا په وروستي پړاو کې بیا موږ هم ورته شامل شوي یو. نو یو خو د جرس پلیټ فارم خلکو ته ورکول، او جرس یو داسې پلیټ فارم خلکو ته ورکول چې طاهر صاحب زمونږ یو غیر محسوس مشر پاتې شوی دی، یا دا ټکه ما غلط استعمال کو غالباً لاشوری مشر مو پاتې شوی دی، ځکه شوری تر هغه مونږ ته دا احساس نه دی راکړی چې ستاسو مشر، ځکه چې جرس ادبي جرګې عہده نه لرلې، هغه کې نه د صدر عہده و، نه د جنرل سیکرټری عہده و، نه پکې بل څه و، نه پکې بل څه، بس یک یو رداد لیکونکی وو، خو هغه به ټکل کېده نه فلانی به رداد لیکونکی وي، نه یو کس به رجسٹر پر پترخ کې کو زیات تر ردادونه مالی کړی دي، تقریبا چې نه وي هوا تکل رداد خود جرس ادبی جرګې مالی کړی دي، خو زه چا منتخب کړی خو نه هم رجسٹر مې ترخته کړی و، بس ما والی کړ نور پکې ایس نه وو، بس دغه یو رجسٹر وو چې چا طرف تک، بس هغه جرس ادبی جرګا به سره تلا راتلا. نو خو هغه باوجود هم طاهر صاحب زموږ لشوري مشر وو، هر څه منلی وو چې طاهر صاحب زموږ مشر دی، او زه وایم چې داسې مشر د هر تنظیم دپاره د باید چې وي لکه طاهر صاحب شو، چې نه مونږ ته دا احساس راکړی دی، او د هغې باوجود مشر هم مونږ په طاهر اپریدی راغونډو، دا ټول زلمی، دا ټول ملګري په طاهر اپریدی راغونډو. بل د جرس ادبی جرګې چې بنیاد چې کوم ایښوول شوی و، هغه د تنقید دپاره دا بادشاہ خان کاثر اپریدی چې ما یاد کړ، دا د مجلسی تنقید وکی چې بادشاہ خان، نو دا ډېر د معیاري تنقید و، د معیاري فنپارو، د معیاري حامی و. نو هغه چې جرس ادبی جرګې کې په شروع نه بنیاد داسې کې خدا چې دلته به د تنقید برداشت ماده پیدا کوو، چې تنقید څنګه برداشت کیږي، او ته وایم چې هغه د پاره پټول نه زیات سر چې نیول وو هغه طاهر اپریدی په خپل وو. طاهر سے زیات افسانه تنقید ته پیش کړی دي، او د طاهر سے په افسانو زیات تنقیدونه شوي، تنقید لکه په هغه مانو کې چې مونږ وایو چې نکتچینی پیش شوي دي، اعتراضات پیش شوي دي، اوچت شوي دي، سوالات په اوچت شوي دي، په طاهر سے برداشت کړی دي، او هغه برداشت یې خالص د دې دپاره کول چې دا زلمی بزده کوي چې تنقید هم برداشت کیږي. او حقیقت هم دا دی چې د طاهر سے د دغو تنقید دی برداشت د وجه نه جرس ادبی جرګې چې څومره زلمی پیدا کړی دي، که په هغه کې ریاست تسلیم دی، که قیصر اپریدی دی، که رحمان بونیری دی، که ماخام خټک دی، که ننګیال یوسفزی دی، که اقبال کوثر دی، که زیم، که بل دی، نو دې ټول به تاسو سوچ کړی وي چې د دې د تنقید برداشت او د دې د دوی د تنقید کولو انداز یا معیار. اب تاسو ته په ټولو پښتونخوا د پښتو ادب په لوستونکو په لیکونکو کې یو جوت محسوسیږي.
پروفیسر اسیف منګل مشال رادیو ته وویل چې طاهر اپریدی د اردو لنډې کیسې ښه ژوره مطالعه کړې وه.
د محلونو خوا کې نه تر مدافس نه راغلی پوری افسانه نگار د افسانې په میدان کې ډېر اوږد سفر کړی دی. د اردو افسانې نه ښه خبر هم دی او متاثر هم. د اردو ژبې یو نامتو لیکوال سلطان جمیل د ده په حق لیکي، طاهر اپریدی د تنهایی د منزل مسافر دی، همدغه تنهایی د ده په سینه کې د یوې داسې رڼا سیره وهلې ده چې د کوم له قبله د زړه د نورو دپاره درزیږي، او درد چې د چا هم طاهر خپل درد ګڼي. یو ځل ما ورته ویلي وو چې هغه په ذهني توګه د اذیت خوښول و مخته دی، او چې کله هم د ځان په پریشانیو او بېقراریو کې مبتلا کی نو تر څه د ذهني تسکین ترلاسه کی. اوس زه سوچ کوم چې زما د دې خبرې یو وجه د تنهایی هغه فرضي غوندې نقطه هم ده چې کله کله د طاهر اپریدی په رونه او سپېڅلي شخصیت خوره شي. د طاهر اپریدی د تنهایی کوم درد چې ښاغلی سلطان جمیل نسیم د اردو په افسانو کې محسوس کړی دی. بیخي هم دغه سود او ګداد د په پښتو افسانه کې هم لیدل شي. حقیقت دا دی چې د دشمیر سره سره د معیار په لړ کې هم پښتو افسانه ډیره زیاته شتمنه کړې ده. افسانه یې د روایت نه راواخله تر علامت او تجرید په درشل ودروله. ولې یوه خو چې پکې محسوسیږي هغه دا ده چې دې کله د ساده روایتي بیانی افسانې نه علامتی او تجریدي افسانې ته راشي نو بیا په مین مینځ کې واپس روایتي افسانې ته بیا وګرځي. که چېرې د ده علامتي او تجریدي افسانې دا رنګ مخ په وړاندې بیولې وي نو دا به یې یوه بله ځانګړتیا وه. د ده د افسانې نقطه نظر په یو ځای نه ودرېږي. د وخت سره سره لکه د بوډۍ ټال مختلف رنګونه بدلوي. د ده په کردارونو کې چې کوم سوند دی هغه د ستایلو وړ دی. افسانه نگار چې په کوم چاپېچل کې سترګې غړولې دي د هغې مشاهده یې د یو مخلص فنکار په شان خپلو لوستونکو ته وړاندې کړې ده چې پکې د لوستونکي دلچسپي د اول نه تر اخره پورې پذیر وي. د دې ځانګړی صفت دا دی چې په ادبي دنیا کې د یو شاعر په خپله پېژندلو وکړه چې د اثر کسر یې لرلو وروستو افسانې ته لاس واچو چې د شاعرۍ نه زیات لوستونکو افسانه خوښه کړه. نو دا هغه سات ځان نه ده کیسې لر غوره کړه چې نن یې پکې یو لوی نوم پیدا کړو بلکې د پښتو کیسه یې د سیالۍ په مقام هم ودروله. ځینې نقادان ورنه دا ګیله کوي چې په مصنف کله نا کله جذبه دومره غالبه شي چې د فن مزه سست شي او یا بغیر د ضرورته کیسه اوږده شي او یا په ځینې افسانو کې د تکرار ښکار شوی دی. په دې کې وزن شته خو په ابتدایي افسانو کې نوي کیسې د فن او د معنی په لحاظ د اوچت معیار دي چې د افسانه نگار قد او قامت یې لوړ کړی دی.
ډاکټر حنیف خلیل د طاهر اپریدی د شخصیت په هکله مشال رادیو ته وویل.
تر سوچ د طاهر صاحب د شخصیت تعلق دی نو انتهایی خوږ انسان، انتهایی زړه راښکونکی شخصیت. د کراچۍ په ماحول کې ټولو کشرانو ته به د بچو په نظر کتل او د کراچۍ په ماحول کې ادبي تنظیمونه جرس مجله جرس ادبي جرګه او نور یو پوره د تحریک په شکل کې هغه د خپلې مینې په زور خلک راغونډ کړي. پېښور ته به چې راغلو ما سره به هم شپه وه. زه چې کراچۍ ته لاړم د هغه به مېلمه وم او بیا چې زموږ څومره نشستونه شوي دي نو بنده حیران شي چې د طاهر صاحب کې څومره خواږه دي. دغه مسکا، دغه خندا، دغه خبرې او بیا وروسته د بیمارۍ په وخت کې دغه آواز هم کېناستلی و. ډېرې خبرې به هم نشوې کولې. زما به ورسره په ټلیفون هم باقاعده رابطه وه او چې کله به کراچۍ ته لاړم نو ده سره به وم. چې کله به پېښور ته راغلو نو د ټول نه زیات وخت د ما سره تېرولو. بطور شخصیت مکناتیسي شخصیت و، د اخلاقو یو غر و، د ایثار، د صداقت، د قربانۍ یو غر و. او زه داسې ګڼم چې ما څومره مشران په خپل ژوند کې لیدلي دي چې هغوی د مینې سالینه لري نو په هغې کې یو طاهر افریدی صاحب هم دی.
په دې هکله ډاکټر محب وزیر د مشال رډیو پوښتنه داسې ځواب کړه.
طاهر صاحب ظاهره خبره ده یو انسان و او د انسان په رنګ باندې د هغوی خوبۍ هم وې او خامۍ به هم خامخاوي او یقینا چې وې هم پکې د انسان په شکل کې کم سے کم هغه مونږ لیدلی دی. لکه د هغه ځنه عادتونه زموږ خوښېدل، ځنه عادتونه زموږ نه خوښېدل. مثلا چرته چې د پښتو د ادب دپاره هغه خپل اخراجات یا د خپل پاکټ منی نه پیسې لګولې، هلته هغوی به د ډېرو شومتیانه هم کار اخیسته. داسې د دسترخوان یو مخې مثال هغه رنګې نه و چې ستا مونږ وایو چې فلانی د دسترخوان ډېر تکړه سړی دی. او دغه خبره به مونږ هغوی ته کوله، هم مخامخ به مو ورته کوله، په ټوکو ټکالو کې به مو ورته کوله، په خندا به مو ورته کوله. او طاهر صاحب به مایند کوله هم نه. طاهر صاحب به مونږ سره په هغې باندې خندل. وشو بس دا مې عادت دی، اوس عادت مې جوړ شوی دی، اوس څه وکړم. نو په داسې انداز کې به خبره راغونډوله. بل د دا و چې طاهر صاحب مونږ ته دا مخکې ما خبره وکړه، دا احساس یې د مشروالۍ نه دی راکړی، هغه مونږ ته د همزولۍ احساس راکړی دی. هغه باندې ما یو ډېر پخوا یو خاکم لیکلی وه، د هغې ټایټل همزول و. چې مونږ سره به چېرته روان وو، چېرته وتلو، نو په سپینه ږیره به راسره ګرځېده. مونږ ته دا احساس نه دی راکړی چې زه مشر یم، زه سپین ږیری یم، زه ولوېدم، زه وغورځېدم، زما جذبه ناشته ده، زما جذبات نشته، زما احساسات ختم شوي دي. نه، هغه هم اخکه دی مونږ سره د وړو ماشومانو د ځوانانو خویونه هم کړي دي، لوبې هم را سره کړي دي، خندا یې هم را سره کړې ده، لطیفې هم اورولې دي. داسې به هم وو چې خصوصا د پښتونخوا نه یا د کوټې نه یا د کابل د افغانستان نه به چې کوم شاعران ادیبان راغلل، نو ظاهره خبره ده طاهر صاحب ته به راتلل، نو مونږ به د طاهر صاحب په وجه د هغوی سره ملاوېدو، بیا طاهر صاحب هغه سره چرته نه چرته ملاقاتونه شوي را شوي، یو ځای کانفرنسونو غونډو ته تګ راتګ یې کړی، نو هغوی یو بل سره ډېر کلوز وو، نو هغوی به لطیفې اورولې.
طاهر اپریدی په کال 2021 کې د جون په 15 نیټه په کراچۍ کې د اوږدې ناروغۍ نه پس په حق ورسېدو. جنازه یې خپل کلی ته راوړل شوه او په خپل پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.